وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبری راپورونه هم شته، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د په خبره دای د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده، نه د وتلو موافقه. یو لړ پوره افغان امنیتی چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبر اعلانو ته کړې ده. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نمایندۍ تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دب خبره د سولې یو جامع تړون غواړي، نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګا شپه ناوخته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامعه تړون کې له تراګري سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګاني ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټویټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلې چې خپل ټول پوځیان باسي او د دې خبره لدی چې پراتلونکو کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپه غواره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کړې دي. د دوی مخکنی خبرې تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترګرو د نه کارونې د ډاټ په حاصلولو متمرکز بلل شوې. یو لړ پوره افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړي او دوی ځپلې دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبرې اعلان ته وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لړ پوره چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. خغلی سعادت وویل
په دې اخر کې مونږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډېر کلک ضربات وارد کړی دي، نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوندان صاحب امنی رئیس به عمومي امنیت ملي والي صاحب او خوندان د قلوردین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند له ځایي چارواکو سره د نوي تجهیزاتو د ورکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو ژمنې کړې. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی وو. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ییز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمر لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستي یا سیمی فاینل سیالي ته لار پیدا کړه. د سېشنبې په ورځ افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمر لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د انډونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیتر شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماندۍ تیر شوی. ټرمپ د سېشنبې پر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ وینا مارک ایسپر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر، د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سېشمې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندي ضد رادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداري خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سېشمې پر ورځ ویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دغه زلزلې شدت 6.4 بلله. تر اوسه پورې په دغه زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخه ده. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې به نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
تګړیز پلان تغییر کړی دی. تیر په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. ښاغلی سعادت، هلمند ته د سفر په اړه وویل:
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان نه کې د دښمن ته ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي. نو وغوښتل چې د خپله د هلمند محلي د
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د ده په خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تېری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. بیا هم سلام، دغه پروګرام ته ستاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 د خېدی رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو د خبره سېشنبه کړي د ټینګار کړي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. دا مو بهرنۍ موجود، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې اغیز تر سرلیک لاندې مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او مې میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه یې نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ییزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سې شنبې د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بې ثباته بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوې. په ریپورت کې ډېره اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري لا 8 نیټې د مې د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15209 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبی سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهد وي، ورپسې د افغانستان ختیځ او لویدیځ سیمې په دویم او دریمه درجه له نامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیات وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې تر منځ د مودې په مقایسه په سلو کې لس سکل راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوي ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې اویا ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړي توګه په کابل او جلال آباد کې د ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیر کال کې د خپل عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړې. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره و نه کړ، خو ویل په ورستیو کې د حکومت د مخالف وستوالو مرګ ژوبله زیاته شوه او د ملي اردو بریاوي زیاته شوه.
د غړیز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زمونږ په خوا دفاعي حالت په اوس زمونږ د دفاعي متیزو کونه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی. اته موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دې اقتصادي زیرمې، د دې روزنځایونه، د دې مراکز، دا ټول موږ په نخښه کړل. تاسو دې گواه وي زمونږ هغه ځایونو کې چې د هیواد دښمنان تصور هم نه کولو، دا فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته د افغانستان دفاعي متیزو کونه ورسیږي. موږ په هغه ځایونو کې دې په نخښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 راغلي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورت کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لوی قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورت کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوي وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه په 12 شپږ میمندنی چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. پرون د پاونسن کې د ملګرو پاونسن کې د ناتو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد امنیتي مرستيال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللی وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو د تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور را لیکلی.
د معلوماتو له مخې چې د ولایت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجرزه شوي دي، راغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د ولایت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخه سفر دا و چې د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویم مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن دښمن تم ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو چې د خپل د هلمند محلي د خوندان صاحب امنی رئیس به عمومي امنیت ملي والي صاحب او خوندان د قلودین وارو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پلیجمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لمړي مرستيال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ولیدل چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره د عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دو ولسوالی را در یه آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگ و تنگ به مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه از اینکه اردوی پلیس و امنیت ملی را در این ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه بر آزادسازی ان شاء الله ما آماده هستیم و پلان های روی دست است و خبرهای خوش رو شما خواهد شنیدن.
دغه دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څوم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نراغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفي عملیات بریالي بللی دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړی دي او په هغو کې اکثر قربانیان ملکي کسان بللی دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند خبره نه مني. مودل یاستی د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغان سوداګریز دیوالي شوی بانک د تصفیه چارې روان دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ درامیسته شوی ستونزو له امله دیوالي شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالي کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالي کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا ACB نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو، یو دا چې د خپل سهامدارا خپل منځ کې جوړلو، بل جعلکاري او تزویر وو، درېیم د قانون نه پلي کول او د خپل منځ کې جعلکاري او تزویر دروغ شرکت په نامه باندې پیسې استلوي.
دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو او مالی فساد له امله دیوالي کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه چې د مالی ستونزو او پراخه فساد له امله دیوالي شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه ترسره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی و او له هماغه لومړي سره له سقوط سره مخ و. دی وایي په 2014 میلادي کال کې د مرکزی بانک للوری د تایید شوی او ناسمو چړنو پر بنسټ دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر را پنګونه وکړه.
دا چړنه مرکزی بانک تایید کړی دا بیا ورسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار دی. ما در راتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی وو، د خلکو امانتو د خلکو غلا کړی و، زما پیسې چې راغله، زما سرمایه چې راغله، د خلکو امانتونه پوره شوه.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پانګه یې ورکه ده او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دنده لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک دیوالي کېدل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالي کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال له افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورسپانې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اغیانو له لورې هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لورې اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورسپانې لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنگتن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیز یوې بلې خپرونې پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سری میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلی کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډیر کسانې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي رادیو ته غوښتل د لس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب باندې کې اوریدل شي. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سه‌شنبې په ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټون کوي. په اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خواته راخکل شوي. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمه ته د زرتنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي، موږ دې ته دوام ورکو څو پیغام ورسو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمان په خلیج کې تیرونی پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونه سره مرکه کې همدارنګه ویلي لدی خبرې سره چې ایران د دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې ویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یو ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبر کړي وو ویدای کړي و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک 13 اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تلړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سه شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی امریکا ته خبرداري ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، لزغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنئی هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوی مقررات ښایي ډیر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نوی مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، له دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره یې مینه یو څه کمه شي، هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونه شي چې ګواکې غواړي د دایم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز العملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دیرشمې رئیس عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاط کار واخلي. دغه نوی مقررات چې تیر کال اعلان شوی دی ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوی سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخلیږي هر اړخیز امنیتي چک کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیټرزبورګ اوسیدونکی آرتیم تخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي، دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي دی به دغه مقررات مراعات کړي.
د کندهار د خزو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو درې کلنه لکه لیوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ را لېږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم ندیز ده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه، خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیانو کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړی ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر شوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي تر سره کړی.
زه خپل د رسنۍ والا سره دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سید یې پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک خلاصت ستاسو زه ډېر مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې قدر وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم وارې دپاره چې دا د ډېر محبت د ډېرې اوسیلې څخه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیا څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمنه څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې سخت یوازنې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامه زموږ د خوین تر وګړو په لاره مرکز او تر ولسوالۍ پورې خوشبختانه موږ شش کال په نو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامه موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي رسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامه د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي.
د لاندو خبرونو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیل زاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دې خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وټلو د موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاد خغلی خلیل زاد بیګاش په ناوخته د خبره په خپل ټوټر باندې لیکلی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ارشاد امنیتی معین خوشحال سعادت وای په ورستوي کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درنه گزارونه کړی او دوی ځپلې دي. خغلی سعادت پرون د خبره هلمند کې خبرلارونه ته کړی. جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. د پینځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شول نیمه پای لوبې ته ووزي. په نیمه پای لوبه کې چې د پنځمې پورې زبوشي افغانستان له اندونیزیا سره مخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره خپل نوماندۍ تیر شوی. ولسمشر ترامپ وینا مارک اسپر بعد امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. ازادي رادیو ته غواګست لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ورسم ورزو اورزګان ته. اورزګان کې د نیول شوی غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه محل پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یاد نیول شوی کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په څو وروستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخواني قومندانان نیولي وو چې ویلي غیر مسؤوله وسلوال کسان لري او وسلې ورسره یو ځای نیولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لیږلی.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام د سګیر الماس پر کور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتي پوسټو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی وهلې او وینیول او زندان ته واچول. نو له تیر ورځ رئیس په وړاندې د غلطه د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او لسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استاد خبرګونونه راو پرول. دغه خبرګونونه تیر ورځ مخشن محل په ولایت مقام کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو له خوا د یو غونډې پر مهال لمړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل سو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته سو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل حکومتان ورته نور کول. تر شخړې وروسته د نیول سو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسلې راوویستې او د ترینکوټ ښار او ولایت مقام یې محاصره کړي. غوښتل یې چې خپل نیول سوي کسان په زور له قومندان څخه راخوشي کړي. د ترینکوټ ښار تر څو ساعته محاصره کېدو وروسته سناتورانو منځګړیتوب وکړي او له قومندان څخه یې د نیول سوو کسانو له جملې څخه 15 تنه په ضمانت راخوشي کړه، چې وروسته د نیول سوو کسانو پلویان هم له مورچلو راکښته سو او د ترینکوټ ښار یې خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سوو کسانو دوسیې به عدلیه او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازاد سوو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی. حنیفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر راخوشي کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سوو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناتورانو په ضمانت خوشي کړي. دی وایي سناتورانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قومندان زیاتوي که سناتورانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلې به له یادو کسانو راټولوي. دغه کسان چې ما آزاد کړه له مرکز څخه د راغلي سناتورانو او وکیلانو په ضمانت مې آزاد کړه. له ما سره یې ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په دغه ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دوسیې به عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او څېړل کېږي به که مجرمو قانوني چلند به ورسره کېږي. قومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسؤوله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا په بمي چاودنو، بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي. یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د سه شنبه پر ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوینا دولتي مؤسسه د ملکی وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به میچاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان دي او یا د کورنۍ عایداتي سرچینې د لاس ورکړي دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ پرزخ دیارلس قلمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تورچای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي په کې ول مرسته وشوه. د کومک موسسه ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته ویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا څلوېښت پیښې ثبت کړي دي چې د څلوېښتو پیښو کې اووه دېرش پیښو ته رسیدګي شوې ده، درې پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمي وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید د لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه ګوی سره مرسته کو.
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې د مرستې ترلاسه کړه د روژې یوه ورځ مخکې خوست ښار کې په یوه بمی چاودنه کې ټپي شوی و.
د روژې نه یوه ورځ مخکې 12:30 بجې کام زیات وو، ټیم او مقصد مصرفي سامان سره و دي ګونه تر ونم دا وړه چاودنه تیره وه او په دویمه چاودنه کې دا پیښه رامنځته شول چې زه په سار ولګېدم، ټټر کې ولګېدم، مقصد پاکې ولګېدم. موږ سره دا مرسته چې دی وکړله، خدای د خوښۍ سره وکړي. مقصد آئندہ کې بعد موږ دې خپل نظر نه ونه بوسي، ځکه ډېر داسې کورانه شته چې سرپرست نه لري. مقصد موته خپل خاطی مونر پوتې دي.
جنت ګل د ساز میدان د الګارډ د سیمې اوسیدونکو دی چې په یو واستوال برید کې پلار او ته دواړه د لاس ور کړی دي.
او دا سي ډېر غيبنه نور لوړل چې په د پیخه کې وتلاس کسون ته مرګ جوړ لر رسیدلی و. دا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تور نه جنگ نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل.
په خوست کې د معلولین او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نگزاد کڅه هم یاد مرستې ستای خو وای چې په دې ولایت کې د معلولین او وژل شوی د کورنۍ اړتیا ډېرې دي او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختميږي.
دا خو ډېرو مرستو ته ضرورت لري. په دې 3000 یا 2000 چې د اوسنۍ 14 کلمه موادی په دې بسنه نه کوي. دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی سرنويشه پاتې شوی دي، دوی پلاران مړه دي، دوی ورونه مړه دي، شهیدان شوی دي. دوی لپاره ډېر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عید په براکه کوم کومک ورسره وشي.
په خوست کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یو غوښتنه او نیوکه داده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي، بلکې په کال کې د تقاوت هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 8.6 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاوت چې خواوشا 3.3 میلیونه افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نو اجرا شوي، په 2-3 ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلاس ویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې. نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 30 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا.